السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې مهم موضوعات: په دوحا کې د بین الافغاني خبرو له اړخونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په میدان وردګو کې د ملکي وګړو تلفات د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې موارد په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. نور مطالب او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې. د کاپیسا چارواکي ویلي دي ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي 25B25 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا ویناست تر سره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکاري د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول، د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي اندرول دي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د طالبانو استازو هم ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپه احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د طالبانو د 11 غړو پر وژل کېدو سربېره د طالبانو یو ټانک او یو سرچر ډوله موټر هم ویجاړ شوي. سیمه ییز چارواکي پر طالبانو د امریکایي B-25 الوتکې د بمباري خبره وروسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پرله پسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمېرې څرګند نه کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د اروپایي ټولنې شپږو غړو اروپایي هیوادونو اروپایي کمیسیون ته یو لیک استولی او د هغې پریکړې په وړاندې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته یې چې طالبانو حملې زیاتې کړې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو لړۍ درولې ده. د پناه غوښتونکو او کډوالو په چارو کې د بلجیم د دولت وزیر سمی مهدي پرون دوشنبې ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان یو شمېر سیمې خوندي نه دي، خو دا د دې دلیل نه شي کېدی چې د دې هیواد هر وګړی په اتومات ډول د خوندیتوب وړ وګڼل شي. هغه ویلي جرمني، اتریش، هالند، ډنمارک او یونان هغه هیوادونه دي چې پر دغه لیک لاسلیک کړی ټاکل شوی. دا موضوع به د اګست 14 د اروپایي ټولنې د کورونا چارو وزیرانو په انلاین یا مجازي بیړنۍ غونډه کې هم راپورته شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په ګوهر دشت زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د په زرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغه د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د مشرتابه پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري وروسته له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسي څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوي خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوي سخت دریځه ولسمشر رئیسي بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه ښکلي چې دی یو ساته خبرو کې ولسمشر رئیسي پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي.
زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړي چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بین الافغانی مذاکراتو له ښکېلو اړخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي درېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همداراز چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګري ملتونه د دې غونډې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو پر شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ به د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري د هغوی ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د ترمیکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمام دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازی زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یوه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکي حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو له وړاندې شپږ ښارونه نیولي، د ډلې تېره شپه په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې، خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شا تمبولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې 102 طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو 500 نفره شاوخوا دښمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسې په خپله ولیدل چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورکړي. یا خیلو کې 3 مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي، چې هلته هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او 6 نفره مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي. او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي، هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
په راپور کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او همداراز له هغه مخکې واورېدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د ښکېلو اړخونو یعنې د بین الافغاني خبرو د ښکېلو ګډونوالو او همداراز د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو یعنی چین، روسیې، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګرو ملتونو غونډه پیل شوې ده او دا غونډه درې ورځې ده چې لا هم دوام لري. په همدې خبرونه کې د شبه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترې پوښتو. خوځون صاحب، څومره تاسو امیدواره یاست؟ د افغانستان دولت امیدواره دی چې په دې غونډه کې به یو اوربند باندې توافق وشي؟ خوځون صاحب، موږ ستاسو غږ خو تر اوسه پورې نه اورو. خوځون صاحب، زما سوال دا و چې څومره امیدواره یاست تاسو چې په دې غونډه کې به د اوربند باندې په افغانستان کې د یو اوربند په باندې به توافق وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته. تازه د افغانستان د لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ځانګړو استازو ترمنځ ناسته شروع شوې ده. په دې ناسته کې به ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د سولې په اړه او د جګړې کوم روان تاوتریخوالی چې دی په دې اړه به موږ د جمهوریت د حوزې خپل پیغام وړاندې کوو. چې مهم دی هغه د چې په افغانستان کې جګړه تونده شوې ده، ملکی خلک قربانیان دي او ټول نړۍ په دې جمع لري چې جګړه حل لاره نه ده او باید مذاکرات تمرکز ډېر شوی وای. متاسفانه طالبانو له جګړې مخ ګرځولی دی. په دې غونډه کې موږ خپل پیغام اورو او طالبان به خپل پیغام وړاندې کوي. او زموږ توقع دا ده چې د سیمې هیوادونه، د نړۍ هیوادونه په فشار راوړي چې په افغانستان پای ته ورسیږي او موږ اوربند ته ورسیږو یا نورو هغو لارو چارو باندې چې له هغو څخه د مذاکراتو مسرت دی چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو یو سیاسي توافق ته ورسیږو. تر هغې چې موږ جګړه وندرو، مذاکرات تر څو
تاسو تمه لري چې په دې غونډه کې به طالبان چمتو شي چې د اوربند په اړه له تاسو سره خبرې وکړي او له نړیوالې ټولنې سره؟
نن اوس یو مول مخامخ کوم بحث لرو، اما څه شي مهم دی هغه د شینن به د هیوادونو ځنګړو استازو ته موږ د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړو او خپل پیغام ورته او سبب د ترویکا پلاس غونډه وي چې په هغه کې به هم د امریکا، چین، روسیې او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو استازي برخه لري. او په دریم ورځ بیا موږ د یو سیمه ایز ناست د افغانستان په اړه ولرو چې د افغانستان د سیمې د هند په شمول هغه نور هیوادونه چې په سیمه کې فعال دي، دوی به ګډون کوي او برخه واخلي، او موږ به خپل پیغام هلته هم اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بند شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
عام خلک هغوی چې دمدغه شیبه د جګړو له کبله بې ځایه کیږي، د کورنۍ غړي وژل کیږي، دوی ستاسو له دې غونډو نه باید څه توقع ولري او تاسو څه فکر کوئ چې دوی ته څه ورکولای شي، یعنی د افغانستان د دولت یعنی د یو اړخ په توګه؟
د افغانستان د دولت دریز روښانه دی. موږ د خلکو آرامي او سوکالي غواړو او سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما دا سوله او جنگ دوه طرفه جاده ده چې بان څومره د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ دي. په داسې حال کې چې جګړه او بریدونه تاسو وینئ چې ورځ په ورځ د جغرافیا او د لاندې کول لپاره طالبان خپل بریدونه زیاتوي او د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او بالاخره جګړه هغوی تیزه کړې ده. دا اوس موږ په همدې خاطر راغلي یو چې ډاکټر عبدالله په ښکاره پیغام او له یو ښه صلاحیت سره راغلی دی چې دلته بحث وشي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان خلک قربانیان دي او موږ تاسو ورځ په ورځ وینو چې هم ملکي وګړي شهیدانیږي او هم اواره کیږي، او په دغسې یو ټولنه کې چې هغه اکثریت وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، د کورونو بې ځایه کېدل د هغوی د مرګ په معنا ده. نو دا یو جدي مشکل دی. د دې جدي مشکل لپاره موږ دریځ روښانه دي چې له هر فرصت څخه باید د سولې لپاره استفاده وشي، او دا هم یو فرصت دی چې موږ راغلي یو چې خپل دریځ نړیوال ته وښیو چې طالبان جګړه غواړي او دوی غواړي چې د زور لارې خپل اهداف ته ورسیږي، چې دا ناممکنه خبره ده، خو یوازې به د افغانستان خلک قرباني شي او د تاسو ته کې ویجن شي او د بې ځایه شو شمیر به زیات شي، چې زه فکر کوم په دې برخه کې دنیا هم همغږي باید. موږ تمه دا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په طالبان زیات شي.
یو ورستی پښتنه له تاسو نه مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ، او ځکه تاسو ولته کارونه ډیر دي، خو یو لاند ورستی پښتنه کراته وایست جواب راکړي چې د افغانستان حکومت ډیر سیمه له لاسه ورکړي او تر پخوانه په یو کمزوري موقعیت کې دی. فکر کوي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې کچرته طالبان د دولت له پلاوی سره کینی، له مرکچانو سره کینی، د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د افغانستان دولت تر دې زیات انعطاف ته هم چمتو دی، یعنی د موقتی حکومت؟
موږ وایو په اړه هغه چې طالبان غواړي بحث وکړي باید بحث وشي. پات شو د جغرافي نیول د جګړه ده، او په جګړه کې مخکښتاګو شاتګ وی هم د چا د قوت په معنا نه وی. د افغانستان رهبرانو تاسو ولیدل چې پرون هم مجلس درلود او جمعې پر سپیدار کې مجلس درلود، ټولو په یو وخت د افغانانو امنیتي ساکونو څخه حمایت لا تجهیز شي. نو د بری باندې حکومت کار شروع کړی دی، په دې معنی چې نور دا عمره پرمختګ چې طالبان فکر کوي چې وی وی لري، زه فکر کوم نه لري. د افغانستان خلک د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او متاسفانه چې په دغسې جګړو کې چې له یوې خوا د افغانستان خلک دي او له بلې خوا طالبان دي، که به خلق د دې بیا پرې کې خدا ته چې موږ په مذاکرات باندې بحث وکړو، هر چې طالبان وغواړي بحث وکړي بحث وشي، د افغانستان ګوره چمتو دي چې باغني بحث وکړي. هم ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې راغلی و، هم په دې سفر کې راغلی دی. زموږ توقع دا ده چې روان تمرکز ډېر شي. متاسفانه تر اوسه هم طالبان دغه درس نه دی رسېدلی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دوحه کې د روانو خبرو پر څرنګوالي د افغانستان د دولت د تمو او انتظارونو او همداراز د خلکو د تمې او هیلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده.
زمون شبینالمللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت کې ملکی خلک د طالبانو په برید کې زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو دولسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویاند څارمن حاجي محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان ښار باندې دوی توغندې وتوغولې چې په پایله کې پنځه ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نوموړي وایي یاد توغندیو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي چې پر مهال دوه موټر تخریب شوي او ګڼ شمېر نورو خلکو ته هم مالي زیانونه رسېدل. دا په داسیال کې د چی پنځه ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو له امله پنځه ملکی کسان وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوې ولسوالۍ لومړۍ حصه او دوهمه حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي.
په میدان وردګو کې پر ملکي وګړو د برید او د ملکي تلفاتو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اړې شوي دي چې له خپلو مینو ووځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو پنځلسو ورځو کې شاوخوا پنځه زره او درې سوه کورنیو او په ټول کال کې یعنې په پنځو میاشتو کې او پنځو زره کورنیو خپلې اصلي مینې خوشې کړي او بې ځایه سوي دي. اکثره بې ځایه سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځایه شوي ټول جګړو پسې اخیستي چې د سړېدو یې هېڅ رک نه لګېږي. پنځه څلوېښت کلنه مرحبا چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسېدونکي ده او د جګړو له امله د نرنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپلې ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې ته مړه شو، تک ګورونه رانه پاتې شو، د پشانتې رالو پیاده رو کې را باندې شپې رالو، یو ګاډي ته ورته دي، دلته رالو کچي ماشومان دي، ولوګو تندو غرق له دې ماشومان تل روپۍ راسته نشته، سړي راسته نشته دی، ټولې کونډې دغه راغلي وو.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زرګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه بې ځایه شویو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وایي په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلو خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي، مثلا په یو کور کې څو کوره اوسېږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپېرو خاورو کې ناست دي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځایه شوي دي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمېر دوی راوړلي دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې آن د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمېر دغو بې ځایه شویو پرون په کابل کې په یوه لاریون کې خپلې ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندویو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د د لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالي او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې کمیټې چارواکي د افغانستان روسي امنیتي وضعیت ته په پام سره وایي چې دا وضعیت د اندېښنې دی او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. که څه هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ټپیان لکوم لوري څخه دي، خو په دې ورسیو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په لویو ښارونو کې سختې نښتې روانې دي چې دواړه خواوې د یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. د ازادي راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیانو قربانۍ سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC د سې شنبې په ورځ د جګړو له امله د هغو ملکي وګړو په اړه راپور خپور کړی چې په تیرو 10 ورځو کې ټپیان شوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د مرکزی استازولۍ ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه پورې د 4000 زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان شوي دي. د دغه کمیټې نه په خپله سوې خبر پاڼه کې راغلي چې جګړه د کندوز، لښکرګاه، کندهار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمو کې سخته شوې او زرګونه ملکي وګړي یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. ICRC یوازې په لاسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د ICRC د مرکزي نمایندګۍ مشر الی وافیلیون ته دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي، په ښارونو کې د چاودیدونکو واصلې کارونه له اصلي موخو هاخوا پر ملکي وګړو بې توپیره او بد اغیز لري. ډیری کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونو ته وتښتي او دا وضعیت باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14000 ملکي ټپیانو سره مرستې کړي او هغوی ته روغتیایي خدمات رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د 100 مشخص ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوي. خدا چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتونونو کې درملنه شوي شمیر یې څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. تکل صاحب دا هم نه دی ویل شوی چې زیات شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکي وګړي وزل شوي او په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. خو وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه 80% لوړه شوې. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,000 ملکیان وزل شوي او 3,000 نور چاپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبر پاڼې په اړه تر اوسه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب بیان ذبیح الله مجاهد او نور ویاندویانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وې. په دې ورسته یو دریو میاشت کې د افغانستان اکثر ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د خپل مینو بې ځای کېدو ته هم اړتیا لري. بلی تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریاله و چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د څرګندونو جزئیات یې اورول چې وایي په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو 4000 ټپیانو علاج کړی. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی. د افغانستان د پلاوي مشر د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي د هغه په وینا په دې غونډه کې به پر دې ټینګار وشي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ودرول شي او طالبان دې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې ولس طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپې احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچل وشوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او لسی پاتونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شاو تمبوله. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړه چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په ګوهردشت زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د په زرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورغورځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړې او له ایران نه وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبري بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي.
سموګ خاګل ازادي رادیو او ریاو ده هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د استرالیا ملي لوبډلې پخوانی چټک توپاچون کې شان ټایټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکې وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ویب سټ کې نن لیکلي شان ټایټ چې اصلي نوم یې شان ویلم ټایټ دی د 1993 کال د فبروري په 22مه نیټه زیږیدلی او اوس مهال 38 کلن دی او د شپږ فوټ او 15 انچه قد لرونکی دی. شان ویلم په 2004 میلادي کال کې د استرالیا لوبډلې ته راغی او په 2016 میلادي کال کې وروستۍ لوبه ترسره کړې ده. هغه ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کړي او په دې لوبو کې 25 لوبغاړي سوځولي چې غوره توپاچونې د 9 منډو په ورکړه د 4 لوبغاړو سوځول دي. شانټایټ د نړۍ د چټکو توپاچونکو په ډله کې هم ډېر شهرت لري او تر شعیب اختر وروسته دویم نوم یادېږي چې چټکه توپاچونې کوله. د بامیان د بدني روزنې ریاست وایي روانو نامنیو په ورزشي فعالیتونو منفي اغېز کړی. د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد اسحاق هاشمین ازادي راډیو ته وویل چې د کوهمارت او سیغان ولسوالیو له سلو ورځني سقوط او نامنیو زیاتېدو سره د ورزشکارانو اکثره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له تمریناتو پاتې دي. ښاغلی هاشمی وویل په وروستیو کې په بامیانو کې ورزش ښه پرمختګ کړی او نجونو او هلکانو په بېلابېلو برخو کې تمرینات کول او د 2020 توکیو اولمپیک سیالۍ پرون نه وخته پای ته ورسېدې. د امریکا اولمپیک کاروان د 113 سرو زرو سپینو زرو او برنزو میډالونو ګټلو سره د نړۍ د سپورت د دې لوبي سیالیو اتل شو. چین او جاپان هم په ترتیب سره دوهم او دریم ځای ترلاسه کړل. د افغانستان 15 لوبغاړي په څلورو برخو تکواندو، اتلانتیک، نخویشتنی او لامبو وهنې په برخو کې ګډون وکړ چې ښه لوبې وکړه خو کوم مډال یې ترلاسه نه کړ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور نړیواله موضوع په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې د خبرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیا لوړې کچې ته رسېدلی. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې پیښې ثبتېدل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده سوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور سوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې آرکنسا، فلوریډا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټوله امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکښې واکسین سوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هره ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسېدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ سوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر سوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر سویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین سوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سوه چې بشپړ واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سه‌شنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره د روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوی ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړولی شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل حالت البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځان سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی خزه په غاک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خاون سره مخالفت سره مخ شوم. هغه ډیر شدید مخالفت و، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې اندا ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر پورته می او لیور مې راوستل مویته راس. نو از ما لیور دای وبخښول شوندې نه ده. هغه راغله خپل ورته وای نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل ک
دا. عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي. هغه وایي د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وایي خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخوه، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله و نو کله چې د دې واده وسو الګ کورنۍ چې راله ټول شیان قبول کړه چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر څه شی ته نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول دغه خپل الګ البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله درس ته یې خو هېڅ نه پرېښوده حتی زموږ کور ته یې نه پرېښوده خپلوانو کره وادونو ته هېڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي نو د دې علت هم نه و معلوم هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوانو هم یو څو نفره مشران البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پوه هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه نو مونږ خپل هغه مشران ورغله نو دوی ټول سره کېنوله بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د هلکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالت سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زه خپل ودرېدلی ما او باید ودرېږي مونږ هم مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی کنه دغسې مثال یو مثال شکر د نور په مشکل نه دی لیدلی یو مثال دغسې مشکل مو مقابل کې ودرېدلو البته اول سړی خپله عقل کنه پوه سي باید اجازه ورکړي او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې سال دا تاوتریخوالی په لاره شي کنه خپل همه ښځینه یا سال ظلم کوي دغه خبر کې باید درېدنه اوسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي او کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې جنې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزي حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري خو داسې نشي کولی چې د غنجنۍ ونه غواړي چې د خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولی همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي که یوه ښځه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبیعي خبره ده په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. بناً ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور و پلار دی. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کېږي او حتی په ځینو مواردو کې دا ښځې ځانوژنې ته هم لاس اچوي. بناً په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور و پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او مېړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازمه نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتیجار رسیدون که زینی وقت خواهی خسر ارکی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله وکری کلا چی دا خزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا دا غستونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس خواهی جلاکیگی نو دی وقت که کولیشی چی خواهی خسر خپلا انگور تا وزوی تا ورداخل شی پاسلی مسائلو که شخصی مسائلو که دا دوی تر منز جور جرائه وکری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بعد شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدی اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولی وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازی ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي، تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي، تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
تنی مینړی اوریدونکو، د دې ونې خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځه ته ځانګړې شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاریبه دی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره پوهیږي؟
انسانانو به د لوښو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه وه دلیم وه او پاتې سو د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه څه دي؟ ټول د سفنجي دي، څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو، ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پښ تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوي تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دا د فرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل سوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه فرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا فرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه فرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په فرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به فرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د ورېښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و سونډي و لیلونی تارونو څخه فرشونه جوړېدل. د اریایانو د فرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته فرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر فرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونه په اړه او دا چې کوم ډول یې ښه دي، له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلي دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهوره دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډان ساتل، لاغنه به دا پشم اخیسته، لاغنه به پشم به مثال رنگ بیا به پامغه رنگ مطابق باندې امغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. ساغه ډیر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر سو، دغه هغه به خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي چې وایي مونږه واستوان لرو ارزان قالین من ترا کنو هغه تبن ارزان سینو کیفیت للا سور کی
میرمنی چ پاک سره کورونو کې د فرشونو جارو کول ور لغړی وی په دې نظر دی چې په خانی فرشونه په اسانی سره جارو کیدل او بیا به تر ډیره وخت پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي
ګیلم به او پاتې سو د سترنجانو سابقه وه دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته دا اوسنی فرشونه څه دي ټول دا سفنجي دي څپکه پکې دی خرابېږي پاتې سوغه سابقه خو ډېر ښه وه پیغاغه به ګرځېدلو نه به پښې خرابېده نه ښه نه بد ډېر آرامه و په هغه کې اما خپل کوټه کې څکېنم هماغه نه او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولي دي هندا نه وي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره ته باور وکړه څه دغه اوس څه زه یې جارو کومه که نه څه زه سار وزمه څه زه مثلا جارویي کومه درې څلور ورځې یې بیا زه نه جارو کوم پاک کاری او واقعا دی 24 ساعت که جارون کوی دست یو گردک نیسی و دست زر خواب رو دادوی زنده کش کردی ما خسی دست خواکی که می چز اماغ می آوار کردی پکینم و جگه کردی
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشم میریل که گی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری پا دیرو اصری کرونو که با مپام شوی وی چه پا تخت یا هم پا غولی لوره از خا اوبدل شوی لیمچای هوار وی د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې لیمچی پرته په بل فرش نکینی زکه د پښو درد ورسره کم شوی دی
زو زیاتره شاک دي شاین سره لرم یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډیر خدي د دوی کیفیت کوګوري د غدمونګه وکور کې وطنی قالین دي څه تقریبا کزو وای مدما په عمر پې دي او لاترو سه هغه رقم کیفیت څنګه وخت کې د لدوس هم لري ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه دا بهترینه فایده یې پېږي څه د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي او د ما مورجانه څه ده کله څه دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا سو بیا نو دغه هم څه اخیستې تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي او بل دا څه دغه سابقه شیان څه دي ډېر خاطراتي م دي که نه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شروع کی خبرونه اورم الاتی راځي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
دوار تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ ایمان شمای وطن
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي مرکه مې ورسره کړې ورته غواک شي
پخوانی فرشونه چې ول داس باف ته لو ډیر خسته ډیزاین نه ول نو ار سوګي خوخې دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاین نم جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاین نه ول پخوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اوراس په کوم شمیر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي او دا کسانی چې ما پخوانی ډیزاین نه خوخې
موري ګول ورته وای خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کوي دغه خاطر پخوانی ډیزاین نه خوخې
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین پخوانی دی دا چیرې جوړیږي
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دي او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټي لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قانون نه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته واردیږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي. ډاکټر نور الله له نورو خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دي، هغه مغدیاتي قاصر په دیوالو کې په ځایو کوټو کې بندي لاسي کار باندې جوړ شوي وي. علاوه د ګلم نه یو څو جاینمازه شوقي زیات هم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپله داسې یو حالت دی چې هغه د خپله دماغ چې کوم مرکز دی اغه توجه قدیمی یا په طبی آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصاب باندې لري. حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي، اعصاب یې آرام شي، د ټول دغه طبی شان چې د غیر لپاره ډیر موثر دي. اوس مثلا د سې شایان چې بازار ته راوتل یغه مثلا خپل په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم، ایرانی په نوم، پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي، د خپل ډیر زیات استعمال لري، د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري. ولې چې تبیینی دی په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کارېږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي، پروسس شي، هغه کې ډیر وخت تیر شي. مصدس دي چې بیا هغه کې نسلی خصوصا چې په هغه شیانو باندې په د بار بند جلد باندې کینو پاسیګونو هغه ته لږ مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.